السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته زمليها امیر ساده هر کلی وایم. پخپرونه کې به واوري د خیبر پښتونخوا حکومت وای په غیر قانوني ډول د ټولو بهرني اوسیدونکو د وستلو اراده لري چې پکې یوازې افغان کډوال ناراضي بلخوا په باجو وړ ایجنسی کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې حال درکو. پخپرونه کې نور رپورټونه او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبرو چې د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل تاسو دروي.
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی د پاکستان خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هغه رپورټونه به بنسټه بللی چې ګواکې دوی افغان کډوال له صوبې په زور ایستل غواړي. په باجوړ کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ پنخته کې د 13 طالبانو وژنې رپورټونه دي او ملګرو ملتونو د شام لپاره په سمدستي توګه د نورو بشري مرستو غږ کړی دی. د پاکستان د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي د دې صوبې پر خاوره چې له هر هیواد نه قانونه کس وسی هغه به ایستل کیږي. میا افتخار حسین په پیښور کې خبري غونډې ته وویل دی په دې نه دی خبر چې څوک داسې خبرونه خپروي چې حکومت غواړي یوازې افغان کډوال وباسي.
دا ډیره عجیبه خبره ده، زه نه پوهیږم چې دا مخصوص کومه لابی ده چې خامخا دا خبر راوباسي او په دې شکل کې کوي. دا خبره بالکل د پالیسۍ حصه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل وسي، هغه که عربی دی، که هغه یونانی دی، که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی، هغه به دې ځینه وسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي دا خبره غلطه ده.
هلته د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویان قیصر خان اپریدی مشال رډیو ته ویلي حکومت ورته باور ورکړی چې په زور به افغان کډوال ونه باسي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دا هم ویل چې امنیتي ادارې به هیڅ افغان کډوال نه زوروي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي ول چې د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې افغان کډوال به خپلې صوبې وباسي. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې چارواکي وایي لا هم په سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره په تازه نښتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال ته ځایي چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د باجوړ په باټوار کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې د سوات د طالبانو دوه قومندانان خاطر او ترابي هم شامل دي. په باجوړ کې د اګست 24 نیټې راهیسې د طالبانو او پوځ ترمنځ نښتې روانې دي چې د سیمې اوسیدونکو یې هم بې کوره کړي دي. پاکستان د قانون سونی سختدریزي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق عدالت ته وړاندې کړی دی. عدالت نوموړی د پښتنو لپاره تر دوه اوونیو پولیسو ته سپارلو امر ورکړی دی. د لاهور د پولیسو یوې ویاندې نبیلې غزنفر ویلي ملک اسحاق تېره ورځ له سعودي عربستان هیواد ته د ستنېدو پر وخت نیول شوی دی. پر لشکري جنگوي ډلې تور دی چې په پاکستان کې د فرقیز تاوتریخوالي تر شا ده او دا راز په 2009 زیږیز کال کې یې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر لوبډلې حمله هم کړی وه. د لشکر جنگوي په اړه ویل کېږي چې له القاعدې سره اړیکې لري. دا ډله شاوخوا 10 کاله مخکې د پاکستان پوځي واکمن پرویز مشرف ناقانونه ګرځولې وه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا اسلامي کالج پونتون مشر پروفیسر اجمل خان په یو تازه ویډیو کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ده د خوشی کولو لپاره دې هڅې وکړي. پوهان د اجمل خان شاوخوا یو نیم کال مخکې وسلوالو طالبانو تښتولی وو. د وسلوالو طالبانو لخوا رسنیو ته په ورکړل شوي ویډیو کې اجمل خان وایي
ما خوږو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم، طالبانو معمولی مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړې نږدي، تاسو ټول را جمع شئ او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د دې خبرې څه حل وکاږي.
تر دې مخکې هم د پوهان د اجمل خان ویډیو خپره شوې وه. د پښتونخوا د کورنیو چارو دفتر محکمې ویاند قمر علي مشال رادیو ته ویلي د طالبانو غوښتنې ځکه نشي منلی چې هغه ناقانونه دي. امریکا پر اتو پاکستانی او چې له لشکری طیبه ډلې سره تړاو لري د بندیز لګولو اعلان کړی دی. په دوی کې یو د لشکری جنگوي ډلې یو مشر ساجد میر هم دی چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا د ممبئی بریدونو چل جوړونکی و. د امریکا د خزانه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی د لشکری طیبه په دغه غړو تور دی چې د ترهګرۍ ودې لپاره کیمپین کوي، مالی مرستې برابروي او لوجستیک ملاتړ یې کوي. په پاکستان کې یو عدالت د مقدساتو سپکاوي په تور د نیول شوې عیسوین جلۍ په اړه امر ورکړی چې تر دوو نورو اونیو د په زندان کې وساتل شي چې پولیس د هغې پر ضد تورونه وروستي پړاو ته ورسوي. نن د نجلۍ وکیل طاهر نوید چودري ویلي هیله لري نجلۍ به سبا په ضمانت خوشي کړل شي. پر پاکستاني ټلویزیونونو خپرې شوې ویډیو کې د نجلۍ د عدالت ننه په سپینه پرده کې ښودل شوې چې د پیژندګلوۍ ساتنه یې وشي. پولیس له دې ګرچاپېره ولاړ ول. د دې نجلۍ د عمر او ذهني حالت په اړه پوښتنې پورته کړل شوې دي. د یو طبي رپورټ تر مخه چې روانه ونې خپور شوی، نوموړې 44 کلنه ښودل شوې او دا ویل شوي چې د نجلۍ ذهني حالت له عمر سره سمون نه خوري، معنا دا چې په عقلي توګه نوموړې له عمره شاته ده. ملګرو ملتونو د شام لپاره په سمدستي توګه د نورو بشري مرستو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو مرستیال عمومي منشي جان الیاسن ویلي د جولای په میاشت کې 3,00,000 خلکو ته خوراکي مرستې ورکړل شوې دي. نوموړي ویلي د اپریل په میاشت کې دا شمیر 2,50,000 و. الیاسن دا هم ویل چې د 18 میاشتنۍ جګړې پای ته په رسولو په مخه شوي وړاندیزونو جدي پوښتنې پیدا کړې دي او باید په احتیاط ولیدل شي. داسې وړاندیزونه ول چې په دې هیواد کې د محفوظ زونونه یا سیمې جوړې کړل شي. الیاسن دا خبرې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې کړی دی. په غونډه کې د شام بشری بحران ته توجه ورکړل شوی وه. شنونکي وایي په غونډه کې د لوړپوړو امریکایي، روسي او چینایي ډیپلوماټانو نشتون د جګړې پای ته د رسولو په اړه د دې ادارې د عدم وحدت ښکارندوی کوي. ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو اټومي چارو د څار ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې پر تهران تور پورې شوی چې اورانیمو بډای کولو فعالیت ته شدت ورکوي. د ایران پارلمان غړي کاظم جلالی اسنا خبری ایجنس ته ویلي د دې رپورټ پر داسې وخت خپرول چې تهران روانونې د بېطرفه هیوادونو غورځنګ غونډې کوربه و پرته له سیاسي اقداماتو نور هیڅ معنی نه لري. د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي لخلي ویل شوی په رپورټ کې هغه تور ردوي چې ګواکې ایران د پرچین نومي په پوځي مرکز کې ظاهرا له هغې سیمې هغه اثار پاک کړي چې ترې د اټومي کار پته لګي او دا چې دې کار د ملګرو ملتونو څارونکي خپه کړي ول. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل بلاندې کول. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وای حکومت په غیر قانوني ډول په هیواد کې د ټولو اوسیدونکو د وستلو اراده لري، نه چې یوازې افغان کډوال.
دا خبره بالکل د پالیسۍ حصه ده چې کوم سړی په دې خاوره ایلیګل اوسي، هغه که عربی دی، که هغه یونانی دی، که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی، هغه به دی ځینه اوسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي، دا خبره غلطه ده.
په ایران کې د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ سه شوي ملاقات حال هم درکو. په دورانی کیمپ کې میشته منځنی کورمې جنسی به کور شوي خلک د ګرمې او نور ستونزو نه سټه کوي.
ګرمای کې روزي بدن من خرخ مثال دغه سیاغ لګي خرغون ته کې بدنې دني روزي دی واجنه خلکو ته زیات تکلیف پیړ خو چې ته به هر روز سیاري تبتین زنانه او مشمون هونه شي.
په خبر ایجنسی کې د دوه میاشتو راهیسې روان د لوبو یو میله سرته رسیدلې. یو لوبغاړي په ګډون کولو خوشاله دي.
باسکټبال کې موږ ډېره خواري کړې وه، موږ دغه فائنل ته کوالیفای وکړه او جمرو سره مو فائنل وکړه، یاره ته خوشاله صحت نشته.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، زموږ سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې لسوبې نه به د هر بهر ملک هغه کس چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د دې کال تر اخیره وستل کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي چې مطبوعات باید دا خبره یوازې تر افغان کډوالو پورې محدود نه کړي، بلکې دوی د ټولو بهرنیو غیر قانوني اوسېدونکو د وستلو اراده لري. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې پاکستاني چارواکو ورته باور ورکړي چې د هیڅ چا سره به زور زیاتی نه کیږي. په دې اړه د پېښور نه د غلام غوث رپورټ دی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په مطبوعاتو کې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد د کاروایۍ کولو د خبرونو په حواله ویلي دي چې د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد دا خبره کول سمه نه ده او هغه نه پوهیږي چې کوم داسې خلک دي چې یوازې د افغان کډوالو په حواله دا خبره راپورته کوي. په دې لړ کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل
دا ډیره عجیبه خبره ده او دا یو نه پوهیږم چې دا مخصوص لا بيد چې خامخدا خبر روباس په دې شکل کې کوي. مونږ دا ځد حکومت د ترجمان پیسې دا خبره کوم پکار دی چې زما خبره ته خلک غوږ کړي. دا د لاري کوسین چې خبره روزي او غیله وا ورکي زنیم خبر چې دا به کم زین راځي. دا خبره بالکل د پالیسۍ سره چې کم سړی په دې خبره ایلیګل اوسي، هغه که عربی دی، که هغه یونانی دی، که هغه امریکنی دی او که هغه د بل ملک دی، هغه به دی ځینه اوسي. دا خبره کول چې تش افغان مهاجر بوزي، دا خبره غلطه ده. په نومې مطلب ایلیګل سړی بوزي.
خو د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو د ذمهواري ادارې یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې هغې له پاکستاني چارواکو دا باور ورکړی دی چې د افغان کډوالو سره به سزور زبردستی نه کوي.
ګورنمنت اف پاکستان مختلف افیشلز یونیسیار چې کوم ریپرزنټیټیو دی او ایته دا انشورنس ورکړې دي هغه کا فورم منسٹر دی کا سٹیټ سفور منسٹر دی دی په مختلف فورم سکیم او زموږ ریپرزنټیټیو ته هم دا انشورنس ورکړې دي چې په زبردستی به افغان رفیجیز موږ واپس افغانستان ته نه لیږو. نو موږ هیله لرو چې ګورنمنټ اف پاکستان په دې داسې هیڅ اقدام نه کوي
په پښتونخوا کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې هیڅ یو افغان کډوال به د امنیتي ادارو لخوا نه زورول کیږي او دوی په دې لړ کې امنیتي ادارو ته هدایت هم جاری کړی دی.
کوم سړی سره چې ډاکومنټس پوره دي چې هر څوک دی چې افغانۍ وي نو په سر کې دغه حق دی چې څوک یې تنګوي. ما د هغې تپوس کړی دی, ما پرون د هغې خلاف چې کوم دی هدایت ورکړی دی او مونږ داسې خلک نه پرېږدو. افغانان زموږ وروڼه دي, مونږ بیا وایو او بیا وایو چې کوم قانوني طور لیګل دلته پراته دي چې څوک یې تنګوي, که پولیس دی او که د پولیس نه علاوه څوک دي, مونږ به ترې باقاعده تپوس کوو. دا زموږ ذمهواري او دا زموږ ډیوټي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا وخت ولس لکه رجسترډ او لس لکه غیر رجسترډ افغان کډوال میشته دي. غلام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل سیمه باجوړ کې د یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د پاکستان پوځ وار په وار وسلوالو نه دغه سیمه پاکه ګرځولې, خو اوس هم وسلوال شتون لري. حکومت وایي برید کوونکي د افغان پولې نه باجوړ ته راوړي او د حمله وروسته بیرته د پولې هاغه غاړې وتښتيږي. د مشال ریډیو همکار ګولایاس د پاکستان حکومت لخوا باجوړ ایجنسی د وسلوالو نه پاک ګرځولو ادعاو په اړه سیړنیز رپورټ برابر کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی سالارزو کې د اگست له شپږشتمې نیټې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوزی عملیات روان دي. د دغه سیمونه د مر جوبلې پاړه متضاد رپورټونه په میډیا کې خبريږي. د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سالارزو امن لخکر هم د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي. د فوزی عملیاتو او په دغه سیمو کې د وسلوالو شتون مقامی خلک له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سالارزو سیمې یو ملک حسین مشال لډو ته وایي چې حکومتي داوو باوجود په دې سیمه کې د خلکو کړهونه زیات شوي دي.
دا د دې کوترې دي چې کم ته مې کم دې ته پاتې هغه ته منتقل کړي, کم دې کې کم لوبه جوړي. دا علاقې ګوره پاکي شوي, خو زه پاکي شولې نو دا راز څنګه د کمې نه خیراله. دا د دوی خپلو کې روان دي, دوی خپلو کې خپل خبرې دي, لکه ماسد په خپلو خبرو باندې روان دي. نو دا د دوی خپل کار دی, خپل روزګار دی. عوامې په مین کې چخنیک له ان در په در کړه, اوس د چا کور رانیږي, اوس هم د هغه عوامو کورونه ورانیږي.
د ملک حسین په وینا د سالارزو سیمې خلک له ویرې ترهې سره مخامخ دي او څوک هم سرګند خبره نشي کولی.
ما چې کوم څه ویل دا د زپه ایره سوام لکه اوس پته نه لګي د مرګ اسرائیل کله راځي. بل مولوي صاحب چې کوم د نن الله دې ګناه مان کی هغه نه د خپل مسالې له شر یو کټه جوړه کړي. مولوي صاحب ته موږ ته وو چې ته زموږ ملای ته چې کوم د موږ له جمع راکې موږ په نکاح تړي موږ ته جنازې را پکې ست خپل یو مقام دی. خو دا شاب چې کوم د فور نه وباسه.
په باجوړ کې په فوزي عملیاتو کې د مر جوبلې د داوو په اړه کارپوه رحیم الله یوسفزی وای چې په سالارزو کې مر جوبله خوشوي, خو داوو کې حقیقت نشته.
حکومت دا داوا صحیح نه ده چې دا سیمه ټول د دې نیولې ده یا څنګه چې د تکلیف نه خالي ده. موږ پکا کړې ده, دا پکا کړې نو څه پرې په جنگ نه نه کېدلې. جنگ خو سم کیږي. طالبان دا وایي چې موږ ټول سالارزو سیمه نیولې ده. دا صحیح نه ده. څه دوی ته خو دې راغلي د افغانستان نه
کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان سره دومره فوج نشته چې په افغان پولې ځای پر ځای کړي. د دې ترڅنګ بریدګر د افغان خاورې ناراضي او د برید وروستو واپس لاړ شي او د مقامی لښکرو ډېر زیات تاوانونه هم شوي دي. بلخو حکومت اوس هم په دې ادعا ولاړ دی چې باجوړ جنسي د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د باجوړ جنسي پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار شاه مشال ډیو ته ویل چې وسلوال د پولیس غاړینا باجوړ ته راوړي او وخت په وخت بریدونه کوي، خو دا غټول بریدونه امنیتی ځواکونو په شا تمبولې دي. دا باجوړ سالارزو مشرانو او د کارپوهانو په نظر قامی لخکر سره د حکومت مرستې د نش برابر دي. کچر حکومت د خلکو مرستې ترلاسه کړي، ستونزې هواری کړي او رضای کړي، نو بیا د دوی په وینا وسلوال مخالفینو سره به نه ودرېږي.
هم د باجوړ په موضوع نورې خبرې کوو. د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا د سوات سره تړاو لرونکي د دوو طالب کمانډرانو په شمول اتلس طالبان په باجوړ کې وژل شوي دي. د دې کاروای له امله ولسي وګړو ته ستونزې او زیان رسیږي. دا به د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې وو.
په بټوار باجوړ جنسي کې د سختې جګړې وروسته د عسکري قوتونو د چارواکو په وینا اتلس طالب وسلوال وژل شوي چې پکې د سوات سره تړاو لرونکي دوه کمانډران خاطر او تراوی هم شامل دي. دا چې په سیمه کې د طالب وسلوالو او د پاکستاني عسکري قوتونو ترمنځ د روانې میاشتې د څلورویشتمې نېټې راهیسې جګړه روانه ده، یو شمېر اولس ته یې کړې هم په سر کړي او بے کور شوی دی. ماهر خان د دغه سیمه څخه بے کور شوی، خو د هغه په وینا سخته جګړه روانه ده، خو ولې صرف ولسی وګړي زورول کیږي او هغه هم که د طالب وسلوالو لخوا وي او هم که د عسکري قوتونو لخوا.
د چې منګرا لاواله چې جنگ شروع شم په دغه کور کې ناستو تر د پرونه پورې واړه ماړم را ایستلي هغه کور را باندې راوارته او مالونه لمړه بیا په دې توپونو باندې ویلې تو ګولۍ رااله. څلور کسان ګلۍ ګټو ته وایي چې دا توپ نه دی خو دغه کې څلور کسان مړه کړل. هغه بیا خپل نه ورکول
ملک خایسته ګل د سیمې یو سپین روبه دی او وای نه د معلومه څومره خلک بې کوره شوي، ځکه چشمیری زیات شوی او د حساب معلومولو څخه خبره وتلې ده. او هغه وای چې په کوم کور جنگ راشي نو بیا څوک دې ته پام نه کوي چې کور بچ کړي، بس صرف خپل سرونه بچ کړي او همدا شان د باټوار سیمې ولس هم وکړل. د باجوړ ایجنسی نه پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام باجوړ جنرال سیکرټری عبدالرشید وای چې باید داسې خبرې دی په خبرو هوارې شي.
مذاکرات خپل چې کیږي هغه یوازې په سلارزو کې یا په دغه سرحدي سیمه کې نه شي کېدلی، چې هلته کې خو نه قیادت شته د یو جانب نه او نه د بل جانب نه. که نه مذاکرات خو کېږي نو دا په غټه سطح باندې کېدل په کار دي چې طالبان غواړي هغې د څه لپاره وسله اوچته کړې ده، حکومت څه غواړي. بیا په دغې حوالې سره یو مستقل بنیادونو باندې پایدار امن لپاره څه خبرې وشي نو زما په خیال باندې دا به ګټورې هم وي.
ولس په دې خبره ډېر پریشان و چې هسې نه چې دا جګړه اوږده شي او هغوی یو ور بیا لکه د وړاندې جلوزو او یا نور کوم د بل ځای قیم ته کډوال شي او بیا چې په کلونو هغلته پراته وي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق پرون په لاهور هوایي میدان کې هغه مهال ونیول شو چې له سعودي عرب نه د عمرې له ادا کولو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستون شو. بلخو امریکا د یوې بلې ناقانونه ګرځول شوې پاکستاني ډلې لشکري طیبه اته غړي ترهګر نومولي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل په دې اړه تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د لاهور ماډل ټاون انویسټیګیشن پولیسو مشر یا ایس پی اجاز شفیع ډوګر د ملک اسحاق د نیولو پخلی وکړو او زیاته کړه
اس نے تقریر کی تھی، اس نے مذہبی منافرت ایم ایل سی کے خلاف اس پہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی.
هغه تقریر کړی وو د شیګانو خلاف د مذهبي کرکې خورولو لپاره. دغه لړکی د هغه په ضد مقدمه درج شوی و. خدای بیا سعودي عرب ته لاړو، واپسی کې مونږ ته اطلاع وه نو هغه مو ونیولو او نن مو عدالت ته وړاندې کړو. عدالت هغه جیل ته
د دې ترڅنګ امریکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې طیبه په اته غړو د مالی لیندین بندیز لګولې دي او وایي چې د دوی ټول بینک اکاونټونه او نور اساسي باک کنګل کړي شي. دغه غړو کې ساجد میر، عبدالله مجاهد، امیر حمزه، طلحه سعید او نور شامل دي. مشال ریډیو چې کله د ناقانونه ګرځول شوې ډلو په غړو د بندیزونو په حق لا د دفاعي او پوځي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمد سعد نه تپوسو کو نو هغه وې چې د بل یو ملک لخوا داسې داسي کولو سره د دغه خلکو سره د ولس خواخوږي زیاتیږي، نو خو به دا وی چې داسې معاملې په خپل پاکستانی حکومت تر سره کړی دی زیاتوي.
دا مسله داسې فوري تور باندې حل کېدل چې کم دینو هغه ډېر مشکل کار دی، چونکه د دې جوړولو کې تقریبا ډېر سلويخ کال لګېدل، نو دې باندې به وخت هم دومره لګي چې دا پورا ناسور چې کم دی یا دا پورا مسله د دهشتګردۍ چې کم دی دا ډېر ملک نه ختمېږي. دې بیا دا شلو کې چې دا بند کې نو بس فلاحي تنظیم کولو کې دا غېږ لاندې بیا دي کار کوي، نو زما په خیال باندې پابندي په یو کس باندې پکار دی، یو شخص باندې پکار دی چې به دا کار نه کوي، نه چې په تنظیم باندې پابندي لګي.
بریګیډیر صاد وایي چې پاکستان د وخت سره غلطه پالیسۍ رانیولې دي او د ملکی او سیمه ییز امن لپاره ضروری ده چې په دې بیا د سره سوچ وکړي شي. بیا هم نوموړی وایي
زما په خیال باندې پاکستان خپل پالیسو کې یو ډېر لوی پیراډایم شفټ، یعنی بالکل چې سټریټیجک شفټ پکار دی. مونږ څخه خارجه پالیسۍ اهداف دي هغه پکار چې پاکستان فوج حاصل کړي، نه چې مونږ داسې طریقې اختیار کړو چې مونږ وسلوال یو خوبل قولي وو. هغوی به خپل مختلف هغه شاخونه د هغې به روزي، هغوی به خپل ملک دروني معاملو کې ګوتې وښي. زما په خیال باندې دغې پالیسۍ باندې نظر ثانی کول پکار دي. د پاکستان فوج چې کوم پرایم ریسپانسبلټي ده کنه، چې ستا بنیادي چې کوم فرایض دي ذمواري
د ذکر وړ دا چې په دا قسم غړو او تنظیمونو وخت په وخت پاکستان او بهرنۍ نړۍ لخوا مختلف بندیزونه لګول شوي دي، خو دغه خلک بیا په نورو نومونو خپلې هلې ځلې شروع کړي او دا اوس هم د یو بیان د لار د جماعتو دعوه ویاند ویلي چې ذکر شوي کسان د ناقانونه ډلې نه بلکې د دوی د تنظیم غړي دي او لګول شوي بندیزونه غیر قانونه دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوره د خیبر پښتونخوا د اسلامي کالج یونیورسيټي پروفیسور اجمل خان چې نږدې 13 میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو تختولي، په یو تازه ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه د خوشي کېدلو لپاره د هڅې وکړل شي. زموږ همکار پرې رپورت لري.
13 ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د نامعلوم ځای څخه د اسلامیه کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان یو نوې ویډیو خپره کړې. په دغه ویډیو کې پروفیسر اجمل خان د کچا په خوانی کوټې مخې ته په کرسي ناسته او وایي دوه کلای کېږي د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې دولت وسلوالو طالبانو خپل مطالبات مخکې کړي خو دولت پرې هیڅ توجه نه ورکوي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په دغه ویډیو کې وایي
ما خوګو رونو خویندو بچو زه یو ځل بیا تاسو ته اپیل کوم، زما دوه کاله پوره شو طالبانو سره، اوسه پورې زما د خبرې څخه حال رانه وته. طالبانو معمولی مطالبې دي چې کوم ته حکومت غاړه نه دي، حکومت لاړو سر نه کرے. زه تاسو ته دا خواس کوم چې تاسو ټول را جمع شي او حکومت باندې دا زور واچوي چې زما د خبرې څخه حال روکاږي. بچی لرم، جنکې مې دی، لونه مې دی، ما خو ټول عمر د قوم او ملک خدمت کړی دی، اوس دا غې سلام ته دا ملاویږي.
نو ما وړې په ویډیو پیغام کې وایي چې نور د وسلوالو طالبانو په قید کې ډېر تنگ شوې ده. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د زنه پانتونونو وایس چانسلرانو نه خصوصي غوښتنه کوي چې د خلاصون په اړه په دولت فشار واچوي. نو ما وړې وایي تر کومه به د وسلوالو طالبانو په قید کې پروت وي. وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په کال 2010 د ستمبر میاشتې په 1 نیټه باندې د پروفیسر کالونی پېښور نه د خپل ډرایور په شمول وسلوالو طالبانو اغوا کړی و. نوموړی د کال 2002 نه تر 2015 پورې د اسلامي کالج پېښور پرنسپل، کال 2015 نه تر 1 پورې د ګومل یونیورسيټي ډېر اسماعیل خان وایس چانسلر، او د کال 2008 نه تر 10 پورې د اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور وایس چانسلر پاتې شوی. د روانې میاشتې په 12 نیټه باندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نوموړي سلور کاله نور سرویس یا د نوکرۍ معیار دوام ورکړی شوی دی.
پختو وای مشال ریډیو اور
تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان د ټولو ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د تشدد پیښې دوام لري. د سین صوبې د پولیسو مشر ویلي چې په 13 ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې 122 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
پولیس وای د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د خار کوکرپار په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوي دي. د پولیسو تر مخه وجل شوي کسان د نشئی توکو خرڅونکي وو. خو د سندي قام پرسته ډلې جی سند چارواکي وای وجل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي وو. د تشدد نورې پیښې د خار په ماړیپور زمان ټاون او د لیارۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په خبره څلور نور کسان پکې وجل شوي دي. بلې خواته د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری ویلی دی چې د تیرو دو میاشتو یعنی جون او جولای په پرتله د اګست په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه شوې ده.
جولای میں 235 افراد قتل ہوئے تو اس کے مقابلے میں ابھی
دے وائی دو جولائی پمیاش کے پخار کے 215 کسان وجل شوی وو. خدا اگست پتیرو دیر شورزو کے یو سل دوش پیتا کسان وجل شوی دی. او داش میرا پتیرو دو میشتو کے درمانست شوش میرے نا کاما دا. ندے ترسنگ پولیسو پروان میاش کے دا قلنگ خستنی او وجن پا پیخو کے ککڑ یو سل ویش کسان هم نیولی دی. بلی خواته د ستر محکمه مشر قاضی افتخار محمد چودری هم په کراچۍ کې د تشدد پروانو پیښو اندېښنه ښودلې ده. د زیارت په مازیګر کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې مشر قاضی افتخار محمد چودری ویلي چې په کراچۍ کې د هدفي وجنو لړۍ په مسلسله توګه دوام لري او دا د دې خبرې غمازی کوي چې قانون نافذونکي ادارې د ښاریانو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې د قانون له مخې د خلکو د سر او مال ساتنه کول د حکومت ذمہواری ده. خو دلته د قاضیانو او وکیلانو په ګډون هیڅوک په امن کې نه دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او اخوډب لړۍ د تیری یوې اوږدې مودې راهسې روانه ده. خو د تیرو درې ورځو راهسې د تشدد دغه لړۍ کې تیزوالی راغلی دی. د ژغورنې ادارې وایي تیرو درې ورځو کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې 38 کسان وجل شوي دي. په وجل شوو کسانو کې 40 کسان د سیاسي ګوندونو غړي او پاتې نور یې غیر سیاسي خلک دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو ستونزې
زونه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ایران په ښار تهران کې روان د غیر جانبدارو هیوادونو تحریک د غونډې پر مهال تیر ماښام د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته کړې دي. په ملاقات کې به بیلابیلو چارو خبرې اترې شوې دي او دارنګ د پاکستان د دورې بلنه یې ورله هم ورکړې ده. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د سیرت زهیر دا رپورټ.
د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د ویان فرحت الله بابر د دفتر څخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د ایران په تهران ښار کې روان دوه ورځنی د غیر وابسته ملکونو تحریک د شپاړسمې سرمشریز غونډې پر مهال د صدر آصف علي زرداری او د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ ترمنځ لیده کاته شوی دی. ملاقات کې په دواړخیزه اړیکو منطقه کې په امن او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو په چارو خبرې اترې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې موقع صدر آصف علي زرداری د هند وزیر اعظم د پاکستان د دورې بلنه ورکړه او وی ویل چې پاکستان ستاسو راتک تسترګې پلار دی. د پاکستان سیاسي او اقتصادي مبصرین د پاکستان او هندوستان تعلقاتو او د دوانو مشرانو دی ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې د لړکې مشال ریډیو د سیاسي چارو تجزیه کار خادم حسین نو پختل نو هغه وویل چې د رستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ راشه درشه ډیره زیاته شوې ده.
د پاکستان او د هند بنیادی نزاع اوس چې کوم روانه ده د 2014 په حواله خبر کوم، هغه د افغانستان په حواله ده. زما خیال دا دی چې که افغانستان کې دننه او د افغانۍ ایشیا سره د تجارت چې کوم منصوبه ده، د کوم چې د دواړو ملکونو ته ضرورت دی، د هغې لپاره دا ضروري ده چې افغانستان کې دننه مشترک مفادات ولټول شي. او پاکستان په دې حواله د هند لپاره اهم دی چې که افغانستان سره هر قسمه تجارت کوي نو د هغې زیاته عیسه په اسان خرچ هغه د پاکستان په لاره ممکنه ده. سرمایه‌کاري او د تجارت دا رجحان زیات شو. زما خیال دی چې د دې ترمنځ چې کومې غټې مسلې دي په هغې هم پرمختګ وشي.
د اقتصادي چارو خبرو تزیه کار اکرام موتی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان له پکار دی چې خپل تجارت د نړۍ ګډ ګډ ته ورسوي. خود ویله پکار دی چې اول دوی په ذهني توګه ځان تیار کړي او فیصله وکړي.
ګورې دې چې یو ځل تاسو فیصله وکړه چې موږ به تجارت کوو، لکه دا ځل فیصله وشو چې نه ته موږ لار وکړو، لار کولای کی بیا تا ول فیصله وکړه چې ورسته دښمنی کې ته ټیریزم کې دنیا تباہ کول غواړي، ته پاکستان تباہ کول غواړي، کله ته پاکستان جوړو غواړي، خوشاله کول غواړي، چې څوک خوشاله کول غواړي نو بیا به فوجي او د ټیررسټ منځ کې دا کم تعلق دی، دا به ختمه، دا فوج به کمه، بیا به ټیررسټ ختمه کی خو انویسټمنت راشي او تعلقات.
د ذکر ولدا چې روان کال کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ سره دا دوی ملاقات دی. د نوموړو ترمنځ لومړی ملاقات د اپریل په میاشت کې د هند په ښار نوې ډیلی کې د صدر آصف علي زرداری د شخصي دورې پر مهال شوی وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې اوریدل او لوستل شئ. د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه د پامیر ساحل اور.
د پاکستان خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هغه رپورټونه بے بنسټه بللي چې ګواکې دوی افغان کډوال له صوبې په زور استل غواړي. په باجوړ کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ په نښته کې د اتلسو طالبانو وژنې رپورټونه دي. هلته کور هلته خلک هم بې کوره شوي دي. د پاکستان یو عدالت د لشکر جهانګوي ډلې مشر ملک اسحاق د پښتنو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. امریکا په پاکستان کې د لشکر طیبه پر اتو غړو مالی بندیزونه لګولي دي. د اسلامي کالج پوهنتون مشر پوهاند اجمل خان په یو ویډیو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د طالبانو له ولکې خلاص کړل شي. ملګرو ملتونو د شام لپاره په سمدستي توګه د لا نورو مرستو غږ کړی دی او ایرانی چارواکو د ملګرو ملتونو اټومي چارو د څار ادارې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې پر تهران تور پورې شوی چې د اورانیمو بډای کولو فعالیت ته شدت ورکوي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج ظهیر نواورو چې په پاکستانی کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې جنوبی وزیرستان کې د ترهګرو حمله کې نهه د سیکورټي فورسز اهلکاران وجلې شوي او څلور نور ټپیان شوي دي او دغه رنګ د سیکورټي فورسز په جوابي کاروایۍ کې لس ترهګر وجلې شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مبصرینو وینا ده چې سیکورټي فورسز د تحریک طالبان پاکستان خلاف جنوبی وزیرستان کې دوه کال وړاندې یو غټه کاروایي کړې وه او د سیکورټي فورسز وینا وه چې دوی د جنوبی وزیرستان نه تحریک طالبان ایستلې دي. ادارې زیاتوي چې کوه کتی چې نو د دې حمله رسو طالبانو د دې خوله کوشش کړې ده چې دوی نه یوازې په شمالي وزیرستان کې بلکې په جنوبی وزیرستان کې هم ډیر مضبوط دي. اج ورس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د کډوالو کیمپونو کې موجود هغه افغانان دي تر یو دیرشم اگست پورې په خپل بیرته ستانه شي، غني د هغې رسو با دوی په زور لګلې شي. ادارې وایي چې پاکستان دا پریکړه هم کړې ده چې په قانوني توګه مېش کډوال به هم د خپل مودې یعنی یو دیرشم دسمبر پورې ہر سو کا دا کڈوالو نڑی والے ادارے دا دوی دی سارتیا دا پارا پا پاکستان دباو اچھوی. ادارے وائی چی دا تیرو پینزو درش کالو راہ سے افغانان کڈوال پاکستان کی میش تھی. خولی دوی کی بازی خلق پا جرمونو کی ککل دی چی ورسرا ٹول افغانان کڈوال تا دا شک پا نظر کتے شی. دا پختو جب ورسپانا وقتت خپل ادارے کی لیکی چی کم عمرے کی دا معشومانو سخا درون کار اغستل یا دا کم عمر پا معشومانو مزدوری کول کا ہر سو دا چائلڈ لیبر قوانینو پزید عمل دے او دی لڑکی وقت پا وقت دا نڑی پا ہر ملک کې نه صرف د آگاهی پروګرامونه ترسره کیږي بلکې د سماجی بڼې د تنظیمونو لخوا د ماشومانو د حقونو په اړه لوی لوی سیمینارونه هم کولای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د نور ملکونو پر رنګ پاکستان کې هم که اوکتی شي د لرو پرتو میدانی او غریزی سیمو یا خاري علاقو کې په هوټلونو، دکانونو، مصری خانو، ورکشاپونو، د ګاډو اډو او بازارونو کې ماشومان مزدوري کوي، نو بلخوا په کلیوالو او بانډو کې ماشومان د غنو وټونو ته لیږل شي، هلته پرې غنی سپینول شي، پترې پی غونډول شي، پاندونه پرې کولی شي، غاڼه کې په ځین سخت کارونه کولی شي، یا دارنګ اوړي کې د غنمو ګېډۍ او ترشری کولی شي، غرونو کې په ماشومانو غوړاس کې او نور خشاکونه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته یو پرانیست خط لیکلی او ترنه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې په زوره د سړي غایبونې پیښې په یو ځل له منځه یوسي. فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د سیاسي روغې جوړې پروسې په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي هارون باچا راوروي.
د اگست دیرشم نیټه چې په زوره د سړي غایبونې د پیښو د قربانیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په دې موقع په یوه پرانیستي خط کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په دغه هیواد کې د یادې بشري مسلې په یو ځل حل راوباسي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي په پاکستان کې د تختول کیدونکو کسانو برخلیک چې په تختونو کې دولتي چارواکي لاس لري ورباندې د کوم تور له ثابتېدو پرته په پټو ځایونو کې ساتل کیږي او له خپلو خپلوانو او وکیلانو سره ملاوېدو ته هم نه پرېښول کیږي، هیڅ نه دی معلوم. یاد نړیواله اداره وایي د پاکستان پوځي ځواکونه په شمول د دوی د استخباراتي ادارو او نیم پوځي ځواکونو د دې هیواد د ریاست هغه اصلي برخې دي چې د خلکو په زور د تریتم کولو لپاره تورنې دي. امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته په لیګلی خط کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې وسلوالو مخالفتونو ته په کتنه درک کړي چې دغه هیواد له داخلي ننګونو سره مخامخ دی او دا چې له قبلی د جرمونو پر وړاندې عدالتي نظام تر فشار لاندې راغلی دی. خو یاد ادارې په عین وخت کې ویلي چې د پاکستان د عادي قانون او آئینی حقونو لمن په دوامداره توګه قبایلي سیمو ته نه غځول او په بلوچستان او د ملک په یو شمېر نورو برخو کې د دې قوانینو او ورسره اړوند بشري حقونو نړیوال معیارونه نه عملي کول هیڅ د منلو وړ نه دي. بلخوا په فورن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستان او افغانستان جګپړو چارواکو یو نوی وړاندې وویل چې د افغان حکومت یو پلاوی د طالبانو لیو پخوانی کمانډان ملا عبدالغنی برادر سره چې له 2010 کال راهیسې د پاکستان په بند کې د پټ لید کاته کړي. مجله د افغانستان د سیاسي جوړجاړي د پروسې په اړه یو لړ پوښتنې مخې ته ایښي دي، لکه افغان حکومت په کوم حالت کې کمزوري یا قوي هغه کې طالبانو ته د خبرو وړاندیز کوي، آیا طالبان اختیار لري او یا هم راضي دي چې خبرې وکړي، آیا افغان حکومت له دوی سره د خبرو صحیح تګلاره خپل کړې، طالبان به د خبرو اترو دغه یو اړخیز وړاندیز ته څه عکس العمل ولري او آیا د سولې عالي شورا لپاره د سمو او بااعتبار خلکو انتخاب شوی دی. مجله کاږي افغان ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته چې دی ورته په مستقیمه توګه د خپلو خفا ورونو خطاب کوي د خبرو پیلولو لپاره ځینې شرطونه ایښي دي، هغه دا چې دوی باید وسله وغورځوي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د فورن پالیسي په وینا طالبان دغسې کولو ته غاړه نه ږدي. مجلې یو بل پوښتنه هم کړې چې دا رقم شرطونه آیا د طالبانو خبرو ته هڅول دي او که نه هدف یې د حکومت پر وړاندې د دوی بشپړ تسلیمېدل دي. مجله د ځینو افغان شنونکو په حواله وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره غیر حقیقي شرطونه مخته راوړي دي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی دی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون په اپټاباد اپریشن د کتاب لیکونکي خلاف د قانوني کاروایي کولو دړه کور کړي. د اوسامه بن لادن د وژنې پیښې د سترګو لیدلې حال په اړه کتاب لیکونکي ته د امریکا د دفاع وزارت لخوا یو خط لیکل شوی چې پکې نوموړي ته د تړون په خلاف ورزي کولو دړه کور کړل شوی. نور تفصیل د اسرار عالم محمد په دې رپورت کې.
رویټرز خبری ایجنسی ته د پینټاګون لخوا جاری شوی یو خط ترلاسه شوی. په دغه خط کې د پینټاګون لوړ رتبه څارنوال ویلي دي هر هغه څوک چې د اپټاباد د اپریشن په اړه د کتاب لیکونکي مرسته کوي پر ضد یې د قانوني کاروایي لپاره غور روان دی. په خط کې د پلور هم اشاره شوی چې د یاد کتاب د لیکوال حق باید د حکومت د دعوو پابند وي. د پینټاګون په دغه خط کې د هغه دوه تړونونو ذکر شوی کوم چې لیکوال د نیوی سیل سره کړی وو. دغه تړونونه لیکوال په قانوني توګه ردې پابند کوي چې پټ معلومات په ډاګه نه کړي. د پینټاګون جنرال کونسل جے جانسن د مارک اون په فرضي نوم لیکوال ته ویلي دي چې ته له هغو تړونونو سرغړونه کوي کوم چې تا لاسلیک کړي وو، نو همدغه وجه ده چې د دفاع وزارت ستا او د هغو ټولو خلاف چې په دې کار کې ستا مرسته کوي پر ضد یې په قانوني کاروایي باندې غور کوي. د امریکا چارواکو ویلي دي د اوسامه د وژنې پیښې د سترګو لیدلي حال په اړه کتاب نو ایزی ډے هغوی حیران کړي دي ځکه چې استخباراتي ادارو د خپرېدو وړاندې د دغه کتاب کتنه نه ده کړې او دارنګ دا خبره یې نه ده یقیني کړې چې په دې کې حساسه معلومات نشته. پینټاګون دا خبره په ګوته کړې چې د پټو معلوماتو په ډاګه کول یو جرم دی. په دغه خط کې دا نه دی ویل شوی چې په کتاب کې کوم قسم پټ معلومات په ډاګه کړی شوی، خو په دغه کتاب کې راغلی دي چې 2011 کال د مئی په میاشت کې چې کله په اپټاباد ښار کې د اوسامه په کور عملیات کېدل نو دغه مهال اوسامه سره وسله نه وه او د خپل املاستې د کمرې له دروازې څخه یې بهر کتل نو په سر باندې ولګېدو. د کتاب ته په میډیا کې په لویه پیمانه ځای ورکړل شوی. د دې اونۍ په لومبیو کې د کتاب لیکوال ویلي وو هغه کتاب په داسې انداز لیکلی چې له مخې به یې داسې معلومات نه په ډاګه کیږي کوم چې کامی ګټې تر خپو لاندې کوي، خو یو شمېر کمانډوز چې په اپټاباد عملیاتو کې یې برخه اخیستې وه پټ په پټه یې په یاد کتاب د مایوسۍ څرګندونه کړې. اوس مهال د کتاب لیکونکي ژوند ته هم خطر ده، ځکه چې القاعده په خپله ویبپاڼه د هغه کمانډو صحیح نوم او تصویر ورکړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د تن اسامه وژلی وو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په دورانی کمپ کې میشته منځنی کورم ایجنسی وکړه شوی کډوال وای چې د سخت ګرمۍ له وجې د دوی مشکلات سیوا شوې دي. دوی وای په کمپ کې د ګرمۍ نه د بچاو لپاره هیڅ تنظیم نشته. چارواکي وای چې د متاثرینو د دغه مسلې په اړه دوی خبر دي او ډیر زر به د دوی دغه مسله حل شي. نور حال د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
په دورانی کمپ کې میشته د منځنی کورم ایجنسی وکړه شوی کډوال وای چې د سخت ګرمۍ نه د بچاو لپاره په کمپ کې دوی لپاره هیڅ تنظیم نشته. د ګرمۍ په وجه د خپل مشکلاتو په اړه یو کډوال مونږ ته صدا سي وویل:
زمو نما افسر ګل دې ز شګي ولایم خو وسی ګوز دلته کمپ کې ګرمۍ کې روزي بدن من خرخ مثال دغه سیغه لګي خرغون ته کې بدنې دني روزي دی واج نه خلکو ته زیات تکلیف دي. غړ خو چې ته به هر روزي سیاري تبکین زنانه او مشمون هونه شي وات.
واضح دی چې 2013 جولای میاش پدریه منټې په منځنی کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دروسته الشیر زو زوی مش او د مستزو خلکو خپل کورونه پر خودل. دغه به کورشیوی کډوال نن خپل خپلوانو نه علاوه کرای کورونو او یا په کمپونو کې مشتي. د به کورشیوی کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی په دورانی کمپ کې دا وخت اف ډی ام د شمیرې تر مخه 3500 کورانه اوسېږي. په دې کې زیاتره شمیره د زنانه او ماشومان ده. کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته په کمپ کې سہولتونه ورکړي.
تلکات خو مسوسوی سره ده او اوس اوس کې دلته کیم کیو ډیره زیاته ګرمي ده او اوس پوری مت نه پکې مې روشي دي کیم شي خو مخه حکومت سره خواښ ایوي چې شتین والا پکیر ته منظوري شي چې دا مشمون ته خزو ته ټول ته زنانه وړو کټو ته زړوي ته متصلات روشي چې کس دوه خیمه دي چې ګرمي د واجنه ډوره ګرمي احساس دي چې مونږ شونټینګ ده.
د دین اورسته مونږ چې کله د سخت ګرمۍ نه د بچو د پاره په کمپ کې د متاثرینو سہولتونو په اړه په سیمه کې د قدرتي افاتونو د چارو د نظم اداره اف ډی ام ای مشر چارواکي مجاهد علي نه او پختل نو په جواب کې مشال لډیو ته صدا سي او ویل:
کمالات دای هغه ډیر کم څه کم ګرمۍ سره هغه ټین ته پرګري تاسو که کم تلار شي ټول خې مو باندې اوس اګنورنس شیټ ولګیدل سو پورې پاکی والا خبره ده. پاکی والا نه نه مو دی چې ته دا کلا خو دی چې دا غوږ وکړو چې راځو په خور ته تني
یاد ادبی چې په منځنی کورم ایجنسی کې د تیر یو کال راهسه د وسلوال طالبانو په ضد فوزی عملیات روان دي. اف ډی ام ای مشر چارواکي مجاهد علي د وینا تر مخه چې د کامیاب فوزی عملیات وروسته زوی موش او مسوزو زینو سیمو ته د کمپ څخه 1500 کورانه واپس لاړې دي. خو په کمپ کې پاتې نورې کورانه د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په کمپ کې په پوره ډول مرستې ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې د خیبر اولمپیک اسوسییشن او د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام په مرستې سره سپورتس ګالا یا د لوبو میله سرته رسیدلې ده چې بیلابیلې لوبې پکې ترسره شوې دي او د پای لوبې ګټونکو لوبغاړو د پاره پکې یو دستور هم شوې ده. په دې هکله د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال دغه رپورت اورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې روانه د لوبو میله یا سپورتس ګالا سرته ورسېده. د خیبر اولمپیک اسوسییشن او گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام په مالی مرستې سره د لوبو په دې میله کې والیبال، فوټبال، باسکټبال، کرکټ او د مارشل آرټ لوبې ترسره شوې چې خوښه یو زر لوبغاړو پکې برخه واخیسته او کامیابو لوبډلو لوبغاړو ته انعامونه ورکولو دپاره یو دستوره هم وشوا چې پکې د لوبو ځایي تنظیمونو او ادارانو، قبایلي مشرانو او لوبغاړو هم ګډون وکړ. په دې مهال د قبایلي سیمو د لوبو ډایرکټر فیصل جمیل شاه وویل:
نو دې لپاره ضروري ده چې موږ د خپل ځوان کول چې دی هغه په لوبو کې موږ انوالو کو لوبو کې د واچو ان شاء الله زموږ ملک به امن او مطلب چې حالات به ښه وي. کچرته موږ ځوانانو ته توجه نکو ټول نوال زماری په موږ راځي بیا پتا سو راځي ولې چې موږ ټول یو ملګری یو.
د دغه دستورې په وخت د بیلابیلو لوبو لوبغاړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
اشفاق افریدی په خیبر کرکټ کلب کپتان یم. 2012 غاله شوی و نو مونږ ټیم کې چمپیون راغلو. نن مونږ ته خپل ټرافی راو شو. مونږ ډېر خوشاله یو.
صدام باسکټبال کې مونږ ډېر خوري کړو. مونږ ته فائنل ته کوالیفای وکړه او جمرو سره مو فائنل وکړو. یاره ته خوشاله صحت نشته.
مونږ سلمان ده. زه د خیبر شینواری کلب باسکټبال کوچ یم. زه خپل ټیم کارته دغه نه ډېر زیات مطمئن یم. په دغه ټورنمنت کې څنګه مونږ ټیم کوم بیس پلیئر اف د ټورنمنت او زموږ ټیم نو مونږ چې فائنل کوم مقابله واغ په اخرنی راوند کې بای کړه.
د یادې دستورې په وخت قبایلی سیمو د لوبو ډایرکټر وویل چې دوی په زر په قبایلی سیمو کې د کرکټ او فوټبال درې اکیډمۍ خلاصوي او ځای لوبغاړو ته پکې په سرکاري خرچ تربیت ورکولی شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ساسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې ورته وګورو.
د ټول جهان هیوادونو او قانونو ته په کتو سره دا حقیقت مخې ته راځي چې تعلیم یو رڼا ده او کڅوک به شک نوکری نه هم کول غواړي تعلیم ترلاسه کول ورلا ډیر ضروری دي. ځکه چې په خاص توګه په نوي دور کې تعلیم نه بغیر ژوند تیرول حاصل هم ډیر ګران دي. د دې نه علاوه د عزت او سہولت ژوند تیرولو لپاره د تعلیم تر څنګه کسب او هنر هم ضروری دي. په دې حواله د مشال ریډیو سره ځنې کسانو خپل نظرونه داسې شریک کړي.
انا تقریبا خبره یې څه پړې او څنګه نه خامخا قسم کو ضروري څه چې قسم دې نه ځان سبا او بار حال موږ خلکو ته تعلیم نه دي او بیا که قسم دې نه ځان بیا خو زندگی تر اول کا ګران دي.
زه خیا ځان خبره کا د سن تانګه دروت نه
یار اور ځان کار قسم خو نه سختل نه سيو
تعلیم موږ د صغره په لکه کوي او تعلیم نه دې کړه سکولونه نه ستنه دې را سره یا د مسالو سره بالکل مخامخ یا
پیزا درمان کور کار جلا دې انجری ته پر خوده شي چې تعلیم نشي دې کور لزین جلی دې پر شه دې خپلونه رې
کسان چې په وطن کې ژوند کوي د کار روزګار لپاره ګڼ شمېر پښتانه د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې زیاتره یې په خلیجی ملکونو کې دي. د مشال ریډیو سره سوتنو خبرې کړي. راځي چې واورو د تعلیم کار او هنر په حق له دوی سره نظر لري.
تما جانا نوم دے جتا وال مالا تعالی نے خبر کو دا کسب دے خشائی دے او تے تعلیم کی تعلیم خود کسب نام بیا مپ جن دے خشائی دے پیسے تنخواہی نہ خائی او پس ہلا سر دے دی
خان محمد غم جن خبر کون دے سعودی عربستان سعودی عربستان کی دکان نرم دے تعلیم نہ غیر نہ دکان کی گن حکم شے کی گی او ڈیر ضرورت دے تعلیم پار کار دے ڈیر زیاد
زو دے سعودی نے خبر ک میرا یا پاکستان کی شمالی وزیرستان سر تعلق لرم وطن تو کلی کی فتح نہ لگی گا دے تعلیم څه قدر مې شری سره کنه په چکل ته بهار لار شه تا ته پته ولګي
احمد پردي سم موږ دل سره غلي وغوړ چې شه زدا کو افغانستان ته بلار سالته مو پدار دوه خوري.
دا خلک چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي وایي تعلیم تر هر څه ډیر ښه دی. خو د هغې تر څنګه بیا چې کوم خلک سه هنر لري د هغوی ژوند هم په سهولت سره تیریږي. بل خوا ځینې خلک وایي چې که څوک ښه تعلیم یا ښه هنر لري هغوی ته د بهر تلو ضرورت هم نه پیښیږي. همدغه شان یو ځوان منصور خالد چې الیکټریشن دی د ټلویزیون او فرجونو د مرمت ماهر دی وای خپل وطن کې هم ډیر ښه وخت تیریږي.
دنیا کې عام خلک چې ګوري نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئنه ما او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتون ورونه کدي طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زم چې دا ډېر بهتر او ډېر د عزت کار دی. د کاروبار مالک او وارثتی کنه تا باندې لکه سبوج نشته، تا باندې سه پابندی نشته، کته یو ورځ ډیوټی کې، کته دوه ورځې کې، کله سره ورځې کې، نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندی نه پکې نشته. د آمدن په لحاظ باندې زم چې دا ډېر کارونه نه خدي خه کافی آمدن پکې شته، لکه هغه مهنت هغه عمره نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي، ډېر سه ملاویږي دی کې خه کافی فایده شته.
بلخوا عمرزاده الکتریشن دی، د بجلی د موټرونو ماهر دی، خو زیاتره د بجلی لوی ترانسفارمرې بڼي او مرامت کوي. نوموړی وایي چې بنیادی تعلیم او هنر څوک په ښه توګه زده کړي، هیڅ ډول نوکری ته یې بیا ضرورت نشته. د خپل روزګار په حق له مشال ریډیو ته نوموړی داسې وایي:
بالکل خدای قدر دې عزت روزګار دی، خپې ته به کار دی کوم کې زمانی نو بس مندا کار کې جنې باندې نګي چې به زور نشته، چې به دباو نشته، د خپل مرضی مالک دی هغه چې زه چې دا کار کو لا بشي کنه نو بس چار به زور دباو نشته. او تعلیم کار سم نو مکه نو زمونږ خو له اخی غریب دی، زمونږ وسه شته وس نشته، یا خو تعلیم ولې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست چې بزن له دغه څنګه ته هر قسم پنچی ضروری نه چې واځي خامخا د الکتریشن وګي دنیا نور روزګارونه کوم دي بس نه څونر بکار دی هغه بکار راځي دا هوتا او نه سره سره تعلیم خامخا کم اس کم میټرک نه مخکې هو کم تایم نه بازار مشکل تعلیم مو کی سره سره تعلیم او سره هنري دوه کار د دې اسانې د هنر علی دی چې له مسره تعلیم مو چې تعلیم مو سره نه نو به هنر نشي دا ولې هغه څنګه پورا کنه.
دغه راز عمران خان هم یو الکتریشن دی، د باد پکو، سټیبلایزرو او د بجلی د نورو آلاتو مرامت کوي او ځینې آلات نوي هم جوړوي. د خپل روزګار په حق لوي چې څوک په شوق او مهنت سره د الکتریشن کار زده کړي، د عزت تر څنګه پکې ښه ګټه ترلاسه کولی شي.
زما خپل کم سوچ اعظم چې دغه کالج نه کم ټوډن فارغ شو نو انشاءالله چې هغه به داسې هنرمند جوړېږي چې هغه په هر ځای کښې ځان خپل دوکان هم کولا وخلی شي، خپل ورکشاپ به هم ځان کولا وخلی شي، او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي. الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي، نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی، موټر دې بجلی دی، اوبر ایستل شولو، سہولت چې کوم دی کپڑے گرم ایسی کول شولو، یا چې کوم دی غرض مې دا چې د کور څومره استعمال غون د بجلی دی. نو زه هم چې یو سړی یو پکې د موټرو کار زده کړي، دغه شان پکې د سپلیزرو کار زده کړي، دغه شان پکې چې کوم دی پکو کار زده کړي، ریبن د دنیا قسمونه دي. نو انشاءالله چې په دې کې لوی مخلوق دی کېږي په دې صرف یو الیکټریکل کار کې.
عمران خان زیاتوی اول یې په دوکان کې د یو استاد نه دا هنر په عملی توګه زده کړی وو، خو وروسته ورته معلومه شوه چې د الیکټریشن کورس ویلو نه بغیر ورته کار کول ډیر ګران وو، او ځکه یې په یو ځایي شخصي ټیکنیکل کالج کې داخله کړې ده. ابرار خان چې د ټیکنیکل په شوبه کې اعلی تعلیم کړي، وایي د دې شوبه په ګټو خبر ده او غواړي د خپل سیمه بیروزګار ځوانانو ته هم هنر ورکړي چې دا راز هغوی په هیواد کې او د هیواد نه بهر ځان لپاره ښه روزګار لټولی شي، او د دې نیک مقصد تر سره کولو لپاره یې د خارونو نه لرې په یو کلی کې ټیکنیکل کالج خلاص کړی دی چې په ډیرو لږو پیسو پکې ځوانان هنرونه زده کولی شي. دا چې د دوی په کالج کې کوم کورسونه خودلی شي، ابرار خان مشال ریډیو ته په دې حق له داسې ویل:
اګه موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو، سوال الیکټریکل او د سره موږ سره شارټ کورس دي مختلف قسم دي، الیکټریشن هم دي، موږ سره کوانټیټی سروې هم ده، بیا موږ لینډ سروې هم کوو، بیا ډی آی ټی کورس هم کوو، کمپیوټر باندې بیسیک کمپیوټر موږ ورکو، اټو کې 2-3D ایڈوانس دي کې مختلف قسم پروګرام دي. موږ علاقه بل کې عملی طور هم ډیره کمزور ده، نو موږ اوس موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو په ښه طریقې سره، او موږ افسټیکل ډیر زیات ورکو، چې چیرې ته موږ تقریبا 30 منټ ورکو، نو پریکټیکل ته موږ 2 hours ورکو. دې دپاره چې دا زمونږ علاقه کې کوم دی خلک موږ په دې الیکټریشن سایډ باندې موږ ورسو، نو کم از کم چې په خپله د روزګار جوګه شي او خرچه برداشت کولی شي.
نوموړی وایي نوی دور دی، د هرې مشینری او برقي آلې د مرمت لپاره څه ناڅه تعلیم ضروري دی، او بیا اول لږ کورس هم پکار وي. یوازې عملي کار زده کول ډېره ګټه نه رسوي.
مونږ چې اول په تیوري مونږ لږه پړاو کو او د تیوري سره سره مونږ دي ته پریکټیکل زیات وکړو، نو دواړه کې یو شان ایکولي روان وي، دا به ډېر ښه کامیابۍ طرف ته روان وي. داسې ډاري چې مونږ پریکټیکل ته ورکړو نو بیا هغه انټرویو ورکوي، ټیسټ ورکوي، نو هغه ته بیا د هغه څیز متعلق رای نه وي. مونږ اول تیوري ورکړو، تیوري نه پس بیا تمنګا ډایګرام ساسو، د ډایګرام چې ساسي نه ډایګرام ته ګوري او هغه سیس بالکل پریکټیکلی هغه په خپل لاس باندې ساسي، نو ډېر سټیسفاید شي، مطمئن شي او هغه کانسپټ بالکل کلیئر وي.
ابرار خان چې یو شخصي ټیکنیکل کالج چلوي، د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکنیکل ادارو نه فارغ شوي هنر لرونکي طالب علمانو ته د خپل روزګار روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي شي چې دا راز هغوی په خپلو خپو ودرېږي. هنر او په خاص توګه الیکټریشن لپاره پکار دی چې یو تن اول کورس وکړي. په دې لړ کې مو د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر په خبر د الیکټریشن د کورس د استاد ایاز خان سره خبرې کړي او هغه نه مو پوښتلي په ووکیشنل او ټیکنیکل کالج کې څه فرق دی او دوی کوم زده کوونکو ته داخلي ورکوي. لوموړی وای
ووکیشنل سنټر کې چې کوم نه ووکیشن دی کې موږ سکل ورکرز پیدا کوو، چې کوم مطلب دی د میټرک نه او د میډل لیول دا کوم دا سبق چې چالي دي او چې کوم موږ فردر نور تعلیمي دغه هغه مدې چې نشي کولی کنه، یا موږ دوه قسمه خلق راځي. یو هغه سټوډنټان راځي چې چا مخ کې وس نه وي، لکه هغه د نور تعلیم مطلب دی چې اخراجات نشي برداشت کولی. یو داسن کسان مو راځي، یو داسې کسان مو راځي چې په نور فیلډونو کې مطلب دا دی هغه دغه کېدی نشي فیټ کېدی، مطلب چې یو قسم نه نور فردر ایجوکیشن هغه نشي کولی، نو هغه بیا موږ دلته کې راځي دي موږ مدې ټیکنیکل ټریننګ ورکوو.
ایاز خان وایی د دوی اداره د درزیتوب، ترکانه، پلامبر او د مصریتوب تر څنګه په یو شمیر نورو هنرونو کې کورسونه ورکوي. دا چې دغه کورسونه په څومره موده کې ترسره کیږي په دې پوښتنه نوموړي وویل
دلته کې دي مختلف مطلب دی ټریننګونه چلیږي، دلته کې سو پروجیکټ کې مطلب دی ټریننګونه چلیږي، سزم غ ریګولر سایت ته چلیږي. ریګولر ته کال ټریننګ دی او دو کالو ټریننګ دی. دا یو کال کورس دې نه دامن دی ایوننګ شبیل کلاسز دیږي کیږي. دا کال ټریننګ کې موږ صرف دا مطلب دی چې ډومېسټک وایرینګ کوي او مته چې ډومېسټک اپلاینسز څومره کې ریپیر اینڈ مینټیننس دی، دا څومره کېږي لکه واشنگ ماشین شو، استری شو، یوزر شو، دا څومره چې په کورونو کې کم یو سیزن استعمال دا غي مطلب ریپیر او مینټیننس کو موږ بل ډومېسټک وایرینګ کې کم دی دا ورته کال کې ورته دا خيو مدې سره وایرینګ مخيو دا د پکو دا مدې وایرینګ ورته هم خيو د دې کلاو د دې بندول.
نو موړه وای دوی د کال نه زیات کورسونه هم کوي
او د دو کال کورس کې کوم دی په مارنینګ کې کیږي. د دو کال کورس کې دا دی چې موږ مدې ډومېسټک وایرینګ سره ډومېسټک امپلاینس سره موږ انډستریال وایرینګ هم خيو. انډستری کې کوم یو وایرینګ کیږي مطلب دی چې سٹار ډیلټا شو 3 فیز وایرینګ شو لکه سمرا چې دا کې یې نه علاوه موږ یې کې 3 فیز وایرینګ ار کې هم خيو او یې نه علاوه مطلب دی چې لکه داسي واشنگ ماشین ګوره کول او لاغې بندول دا وی وایرینګ کول دا سمرا چې دی دا موږ یې کې کو سپیشل دی مطلب چې سمرا دا په 3 فیز کې لکه نن سبا سی ان جی دا سمرا پینل چې کوم دی دا موږ ورته کو او دا ریورس فارورډ شو یا دا مختلف سرکټ چې سمرا دی هغه موږ یې کې ایت کو.
ایاز خان په دې کورسونو کې د داخلي اخیستلو لپاره د بنیادی شرطونو او فیس په حق لوي
فرست اف ال خو دای چې د مدې هغه د الیکټریشن کې ته داخله کړي الیکټریشن الکترونکس او سیول ډرافټمن د پاره دې درې ټریډونو کې هغه لپاره مینیمم کوالیفیکیشن چې کوم دی هغه میټرس کې او دې نور ټریډو کې ماشینیس کې شو، اټو کې شو، پلمبر کې شو، ټیلرینګ کې شو، دې کې میډل او لوور میډل باندې نه چې څومره خیر دی دایي په تعلیمي څه دغه نه ته دوه نه چې کم اس کم میډل دې چې هغه یو شی لیکلی شي چې یا پای باندې کوي یا په لیکچر باندې کوي یا دا مته څه لیکای کاری چې هغه کولی شي. دې لپاره مرده بیا سرټیفیکیټ کوم چې کوي دا میټرک سرټیفیکیټ به دوه مثال د خیبر پښتونخوا کې مختلف بیا دا کوټا سیستم کې کوم علاقو لپاره څومره کوټه یې حساب سره موږ یې نشو ورکو. دا یو کال لپاره تقریبا 1000 روپۍ کېږي، ایک مطلب دی کې 200 روپۍ سکیورټی فیس هم لیاو ته موږ بیا واپس کوو. کال تیر شي نه کې چې کله دې سرټیفیکیټ واخلي نه پس 200 روپۍ سکیورټی ورته واپس.
یو تن ک د الیکټریشن کورس وکړي د هغه د مستقبل لپاره د کار او روزګار سم امکانات دي. په دې پښتنه ایاز خان وویل
تاسو خپ پته لګی چې سبا بیروزګاری دی، ځکه چې ته ډېر هایر کوالیفیکیشن هم کې عمر دې ته دلته جاب نه ملاویږي. نو څومره چې د قدم د شاګردان موږ سره څه شي په سټل شو کې موږ سره مدنه دي نورو کالجونو سره نورو کالجونو کې سبق کوي او په سټل شو کې د موږ سره په مختلف ټریډونو کې داخلي دي لپاره چیرې یو سکل ورکر د لپاره اینی ټایم مدنه دي. جاب هغه ته څه مسله په دي نشته چې مدې خپل هم یو روزګار روانول شي، یو خپل دکان کولاول شي، یو خپل چتر انډستری کې کار کول شي. لکه الیکټریشن نن سبا د هر کور ضرورت دی، د هر یو سړي ضرورت دی، د هر انډستری ضرورت دی. دغه شان کوم پلمبر دی، دا هر کور ضرورت دی، د هر انډستری ضرورت دی. لکه په ګلف کې ګوره زموږ ډېر شاګردان دلته نو دوبۍ ته لاړ شي، شارجي لاړ شي، مدې سعودي ته لاړ شي. ډېر لکه نن سبا مدد دی چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی نو چې دا یو بیګ بوم دی، ماشري یو د حکومت د ترقۍ لپاره
ایاز خان چې د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر پېښور د الیکټریشن د کورس استاد دی، وایي په زیاتره کورسونو کې د اتم او لسم آرټس طالب علمان هم داخله اخیستی شي. د دې ترڅنګ په نورو کالجونو کې د سبق ترڅنګ دلته د دویم شفت په کورس کې هم داخله ورکولی شي. د نوموړي وینا ده چې د هسې وخت ضایع کولو پر ځای یو تن کولی شي چې یو ښه ګټور هنر زده کړي، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیسغم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نهي یا سشنبه پورس